السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. میرمن امیری په دې اړه څرګندونې پر خپل ټویټر لیکلي دي. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ یې په پنجشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت احمدی پر ټویټر لیکلی دی چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون په دې ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا د یوه کمین په ترڅ کې اوښتې ده. طالبانو دا ادعا رد کړې. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو ویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 29 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شامل دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونې نن مالټا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړې ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیک عیسویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجیه نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د راپورونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی، د هم د طالبانو غبرګون.
بشری حقوقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که بیا څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د تعلیم له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه په پنجشیر کې د لسو طالبانو د وژلو ادعا کوي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي. په کابل کې د روژې له پیل سره سم د بایو له لوړېدو د خلکو شکایتونه هم اورو.
د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روژې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 9 کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلي بینټ ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو غږ پورته کوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخواي پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل نه حاصل ویختمه غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارل څو په افغانستان کې بشري حقوقو وڅېړي ترې څارنه وکړي او د اوسنی وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوخي خودلی او پر خپل ټویټر باندې لیکلي د بد افغان خزو ماشومان او نارینه او د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتر طالبانو له دویم ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې هر ورځ د بشري حقوقو د نقض راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقض لوی بیلګې پر خصوص محدودیت، ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه وژل خودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقوقو خوندیتوب دژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل،
بشري حقوقو په افغانستان کې تامین دي تر هغه حد چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي. ستونزه نشته، البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خواندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلی بنټ دېرش کلنه کاري تجربه ممرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکان هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د خوندې د یو لسم ټولګي څخه کوونکی ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له خوندې محروم شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر کوي یوازې هماغه دوه درې نجونې چې تلویزیون کې وښودل شوی او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتۍ غوښتونکي وي خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان انجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو نه ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي، زه په ژوره توګه خواشینه یم چې لشپږم ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریویکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویست تېره شپه په ټویټر لیکلي، د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د رواني حمل میاستې په لومړۍ ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسیدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیزي. نوموړي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. نیسی. لدی مخکی د طالبانو د پوهنې وزارت په بیان کې ویلی و چې هر کله چې د انجونو زده کوونکو د خوندي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر تر هسو د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د خوندي پرانستل سي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نوري ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند دا څرګندونه تشه ادعا بللې ده. فیروزه عزیزی بیا هم راسره ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یو تازه حمله کې 13 طالبان وزلي او 12 نورې چپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسیدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نخته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته شوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع چکور ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصاره کې یو ډز هم تر دې شیبې پورې نه دی سوای، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خبرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینی وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکي جګړو او ان د مرګزوبلو راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او شمیر نور هغه مسائل دي چې مقاومت جبهه پر د طالبانو سره اختلاف لدی، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د غشان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولای او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نه مني.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکو. په روزګان ولایت کې خځې وایي د پولیو په کمپاینونو کې دوی ته برخه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. دوی وایي که دا پریکړه عملي شي نو په روزګان ولایت کې زیات شمیر میرمنو ته د کار زمینه هم برابرېدلی شي.
ورزګانی میرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانې ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی. د ورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه وته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټورې تمامې دلای سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوشنیان د پاره هم پیدمند دي. زموږ د پاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي دایال خورکه به م سي که هغه پاتیږي پاتیږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوشنیان به راځي نه پاتې. موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو. د کوشنیان د پاره هم پیدمند دي زموږ د پاره هم پیدمند دي.
په ورزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي، خو د ارزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولایت په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبې سیالۍ وشوې چې د منډول ولسوالۍ په بریا پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ شوې دي. د لوبو ته له لرې لرې ځایونو مینمال ورځي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی بلسوالی څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وای د منډول او دوا بلسوالیو کې وزلوب ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالی شوي لوبډلې د بلسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالی ترمنځ لوبه وشو. د منډول سوالی په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالی د کلیو په سطح باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه ګډون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره
نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش ویشتنې، منډو، تیګ ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وي چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلور وشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو او ریدالیسن.
زموک غاگل آزادی رادیو او ری قدر من اوریدون کو اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا کړی ده. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. اسمت سروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
دا اوربند لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابر ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسیدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیسته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې اوربند هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوای پرمختګ کافي نه دی.
شیبه وروسته به قدرمون اوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند مسایل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حال کې دي د بشپړې غمیزې د ایجاد په حال کې دي. زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیوي وینا کې ویل چې روسي ځواکونه د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ګدي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو تجهیزاتو کې بي پیلوټ الوتکې، د میزایل دستګاوي، زغراوال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل انده هر کله کوم. د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو ورځو پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له سوداګرو یې غوښتي چې په روژه کې کمه ګټه واخلي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې د خوراکي توکو د پلور یو بازار دلته راغلي یو شمېر خلک وایي چې روژې ته د تیاری په خاطر په سودا پسې راوتلي دي. خو له دې ډلې حسیب الله شکایت لري چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي.
په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روژې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي یما د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي.
چې د روژې مبارک میاشت په درشل کې باید نرخونه کنټرول وکړي ترڅو خلک وکولی شي چې خپل اړتیا او ارتزاقي مواد یو اندازه اخلي.
په افغانستان کې هر کال د روژې په را رسیدلو سره په بازارونو کې د توکو بیې لوړېږي چې دا کار خلک اندېښمنوي. دوی په سوداګرو انتقاد کوي چې د توکو بیې لوړوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي همدا روانه ونی د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونی سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل
موږ پر هم خوراکي مواد اتحادیه سره بحث درلودی. اتحادیه د مسؤلینو سره مو په دې باره کې خواهشتنی وکړي چې تاسو باید نرخونه خلکو ته په ډېر ارزانه او ښه قیمت باندې باید خلکو ته ورسوي.
خو ښاغلی مومند وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لکه د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی وایي دوی به په روانه میاشت کې د توکو بیې کنټرول کړي.
سکال د روژې میاشت داسې مهال را رسیږي چې موږ لا د مخه نرخ پاڼې ورکړي دي او انشاءالله د توکو د بیو د کنټرول په برخه کې د اسعارو نرخ ته په پام سره به داسې کیږي چې له خلکو سره ظلم ونه شي.
خو نوموړي ونه ویل چې له سرغړوونکو سره به څه ډول چلند کیږي. سکال په افغانستان کې روژه داسې مهال را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او په لوړه بیه د توکو د اخیستلو توان نه لري. د خوراکي توکو د یو شمېر هټیوالو په خبره د یوې بورې 50 کیلوي وړو بیه چې 13,250 افغانۍ وه اوس 2,450 افغانۍ شوي. یو 14 لیټره ټیم غوړي له 2,600 څخه 2,250 افغانۍ ته پورته شوي او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې 13,250 افغانۍ وه اوس 2,650 افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9,400
2,000 اویا
15,000 نوي
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ وسیدونکو وایي په تیرو شلو کالونو کې د نړیوالو په مالی مرسته د کونړ پر لوی سیند و پاخه پلونه جوړ شول خو د نه پاملرنې او نه ساتنې په وجه یې درې اوبو ویجاړ کړل او که د پاتو سمه ساتنه او پالنه ونه شي نو هغه هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ وسیدونکو وایي پر لوی سیند ورته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې ورته د استنادي او محافظوي دیوالونو د نشتون په وجه درې اوبو نړولي او د پاتې پلونو یو شمېر ستنو ته هم اوبو کندې جوړې کړې دي چې ورسره د ړنګېدو ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. محمد موسی د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای
کونړ ولایت کې وو پلونه او چې د وو پلونو څخه درې پلونه د سیلابونو او د سیند له وجې را پریوتی دي را غورځېدلې دي او پاتې چې کوم پلونه دي دا هم د راولیدلو په حال کې دي. نن سره لند زینو کې کندې جوړې شوې دي. نن د کو سبا د پلونه هم راولېږي. موږ د دولت څخه د هیله لرو چې د پلونو د پاره سره بندوبست وکړي چې دا ونه غورځيږي ځکه چې دې باندې میلیونونه ډالر مصرف شوه دي او د خلکو لپاره د اسانتیا یو لوی ذریعہ ده.
د کونړ یو بل وسیدونکو غلام علي خان راته وویل د پلونو جوړېدو وړاندې به د سین دواړو خواته پرتو ولسونو د یو بل په غم او خادۍ کې لډي رستون زګاللو ورسته غډون کولای شو. د هغه په خبره لکه نن سبا چې پر ډیورن کرخه د اغزن سیم لګولو د پولي دواړو خواته پراته ورونه ولسونه ل یو بل جلا کړي، همداسې د کونړ سین هم خلک ل یو بل بیل کړي وو، خو د پلونو جوړېدو سره یاد ولسونه سره وصل شول او پخوانی ستونزې حل شوې. هغه هم ویر لري چې که د پاتو پلونو ساتنه ونشي نو د ړنګېدو په صورت کې به یو ځل بیا پر سین تګ راتګ لپاره جالو ټوپانو او کښتیو ته کښېني چې د کومو له امله یې پخوا ډېر مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي.
موجوده نور پلونه هم د خطر سره مخامخ دي، لکه د پشت کلي شو، د مرورې شو، دغسې نور استنادي دیوالونه ورته ونشي او نور کوم خطر چې ورته متوجه دی هغې مخه ونیول شي، نو دغه پلونه چې دا به هم ضایع شي. او که چېرته دا پلونه بیا ضایع شي، هغه پخوانی وخت به راشي چې خلک به په جالو پورې وځي او په ټوپانو به پورې وځي او خلک به زیات مشکل سره مخامخ وي.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د شولتن ولسوالۍ ړنګ شوي پل باندې استحکامي پل لګولې او د زیړی بابا پل چې له تیرو یولسو کالو ران پروت و پر هغې هم د استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړي دي او د نورو پلونو د ساتنې لپاره هم هڅې کوي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله حمزه آزادی راډیو ته وویل
هغه پلونه چې ترمیم ته ضرورت لري نو په پام کې لرو او هڅه کوو چې د هغې ترمیم معاجل وکړو، الله مکه چې په مستقبل کې بیا د دغسې ستونزو سره مخ نشو چې پلونه چې ملي سرمایه ده د موږ د ولسونو مشکلات ورباندې راپدي، تر څو وکولای شو چې پوره حفظ و مراقبت یې وکړو او موقع دې ته ورنکړو چې زموږ پلونه تخریب شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سپان سیند د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته د تیرو شلو کالو په لومړۍ لسیزه کې و پاخه پلونه جوړ شول چې د هر یوې له سلو مترو اوږدوالی او له پنځو مترو پلنوالی کم نه دی، خو د وخت چارواکو او مرستندویانو یې له رغنیزو چارو څخه په سمه توګه د څارنې نه کول او په سیند کې د اوبو کچې ته نه کتل د دې لامل شول چې پلونه په کمزوري کیفیت جوړ شي او د ډیرو اوبو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی.
د ایتالیا د پامپی لرغونی پارک مسولانو د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباتیک سپیک مارلې دي. پامپی د ایتالیا ناپل ښار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهالې چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغه روباتیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډیر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه ښار شاوخوا 4,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 9 کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
وس هم ستاسو پیغامونو تر ازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مکتره غلی دي.
السلام علیکم، زه الحمد الله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت ولسوالۍ کجکی د زمینداور تاسو ته پیغام پریږدم چې زموږ د علاقې وبه ډیری لږ دي. په تیر رژیم کې څو واره د ولیا د کارکولو پیسې راغلي دي او بیرته ورکې شوې دي. زموږ د طالبان د مشرانو څخه د عرض دی چې زموږ د ولیا غم وخوري.
زه حکمت الله يم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د پیسنګ څخه دا پیغام پریږدم.
ورته ازمر د باغران سړکان چې ډېر خراب دي، خامه سړکان دي، کرایې ګران دي، مریض نه ضرورت اختیاري مرکز پرې نه رسیږي. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده ازمر د باغران ولسوالۍ د سړکان د پام وکړي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.
سموګ غاګل ازادۍ رادیو اوري د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې شوې. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به لمړی د سپورت نړۍ پروګرام اوري او ورپسې به تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خپور شي. خدا شه به پاموکړې د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذې رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړه هرکلای کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځنګړي استاذې ټاکلای. میرمن اميري د څرګندونه پر ټوئیټر په یو پیغام کې کړی دی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه په دنده وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې 13 ورځې په پنشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهه ویان پر ټوئیټر لیکلی چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنشیر ولایت کې د یو کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه تشه ادعا بللې ده. د سیف الله رؤوف په نوم امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو بیان کې تایید کړ چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته روانې دوه مخکې قطر ته رسیدلی دي. خغری پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشی کې دوه پچاره کې مرسته کړې ده. خو وی ویل چې په بی عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمی او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شامل دي. روسیې څخه باندې یو میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ خو تر اوسه هیڅ مهم خار نه دی نیولای. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونه نن مالتا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبريالې د پوښتنې په ځواب کې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پاپ ته بلنه ورکړي چې د جګړه ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیکي سویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بے معنی وژنې هیڅ راز توجه نه لري.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو میدان په یو بلخ 19 خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله چې د روژې مبارکه میاش در باندې په خوخې تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاش کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان بعد پلی تک یا قدم وهلو غټه هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانې توپ وهون کې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزن کې په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په فایل کې د تیرونې مهمه ورزشي پیښه.
ټاکل شوی چې دروان اپریل په 12مه 12مه او 14مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ شي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوی په هدف تر سره کیږي. افغان لوبډله د سیالیو د پایل وړاندې په ایران کې د غلو بورډ لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر 15مې پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به د افغانستان سره د شلاوره سیالۍ کوربه شي. د ایرلند د کرکټ د ادارې په خبره دا شلاوره سیالۍ به د 2020 په اکتوبر کې د ایرلندي لوبغاړو له چمتووالي سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وروستی ځل د 2019 کال په مې میاشت کې ایرلند ته د شلاوره سیالۍ لپاره سفر کړی و او د ایران د مشهد ښار د امام رضا په لوبغالي کې د ایران او لبنان د فوټبال ملي لوبډلو سیالۍ لرله، خو ښځې پرې نه ښودل شوې چې په میدان کې دا لوبه وګوري. راپورونه وایي چې هغه ښځې هم میدان ته نه دي پرېښودل شوې چې د لوبې ټکټونه یې تر لوبې وړاندې اخیستي وو. ایراني رسنۍ وایي په دې کار سره خلک پارېدلي او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جهانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د مشهد والي محسن داوري له دې کبله بښنه غوښتې او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په دې اړه پلټنې وکړي. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوراوي د سیالیو یوه لوبه وه چې ایران 2-0 وګټله.
د موګاګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روزي په میاشت کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستون زو مشکلات سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتی لپاره غوره بلل شوی، د روزي په مبارک میاشت کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي. خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روزه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د طب پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره اصولي توګه وشي روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشاره سره چې ویل کېږي پروژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له دوو لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلی تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټه اخیستنې ټینګار هم کوي او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و امر دل چې د روژې په مبارکه میاشت کې ماخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهونکی ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهونکی سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکي په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو له مخې ګراهام له 1980 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,244 او 2 ورځنیو لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې دروزون کې پټوګه دند تر سره کړی دا لدی ورسته د څو کلونو لپاره د انګلند کورنی کرکټ برخه کې هم د مسلکی روزون کې دند پر مخ وړی دا د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دند پر غاړه وړي د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي
اوس هم د پلیتا ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلیتا پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېری زیاتې ګټې لري د سرطانونو مخه نیسي د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي خغلی مومنزاده په دې اړه یو لړن غږیز پیغام راستولې
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي د ستاسو هډوکي کلکوي د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي همدارنګه بسای اندېښنې او د زړه تلوسې ورورو راکموي او بیا بيخي له منځه وړي د دې ترڅنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کول لپاره ډیر تشناب ته ځي همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج خساتي په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده یو ارزانه غوره وسیله ده غوره حل لاره ده یو بل مهمه ګټه ده چې تاسو ډیر فعال ساتي هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لولتیا سره لاړ شي خپل موخي پسې وګرځي او هغه لاس ته راوړي تاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده غختل لاره ده کول شي چې لند مزل په خو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي په قدم وهلو سره چې تاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغي او وفات او جوړ کېږي همدارنګه د زړه ناروغي د مخنیوي یو لوی عمل پیاده تګ دی
او اوس هم د افغانستان د سکوهنی د نوې وزوانانو د ملي لوبډلې او غړې د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي
نوم می حبیب الله ده او د جوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم سکم سالور کار کې زه تمرین کوم عمر می سکم شپاړس راځي بالکل دا اول ځل لپاره ز ټی بی بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوب کې چې ما ته مسابقه وکړ شپږ مینه کوټي وهلې او دا مشر په نمره غټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دو لوب مې کړ څو نه زیری د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولې را خو سفر مونږ چانی تشویق کړیم هیله مې ژوند کې دا غل چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوب وکړم پروفیشنل لوب ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راش سم لې په غېږه ورځي بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېد په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وای بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي بوکس زما د وړکتوب څخه خو دې ثقیل ورزش ده نو زړه غواړي
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ځوان پاړې معلومات درکړل پام دې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی وبخون کې خدای سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه یې درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. ف فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې دی کار افرینی یا دی کار رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لار د چا ساری ویلې څوکم سین دی لقا فرا روان دی ملنګ دا ګټان زلف درانه بانا او ټکسنا ویلې د غټول لم تونا د باران دی ملنګا کم یوسف ته دلی دل خو بیان کړو ویلې بس یو زاو دی والونه د زندان دی ملنګا محبت کنه بی خدل تنایاب دی ویلې چې نایاب نه ده خو ډیر پارمان دی ملنګ استوري ثوای چې زمکی ترا ګوري ویلې د ساګانو جوارې وته حیران دی ملنګ یو تسنیم په سخن فهمو پس مرشا ویل یې دل توانه د غالب طرفدارانه